علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر شپږ بجې شوې د ازادي راډیو دغه خبری مجلې مو چې په فیسبوک سربېره په یوټیوب هم په ژوندۍ بڼه خپرېږي. زه اسدالله نودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د پېښور په باړه کې شوي وسلوال ځانمرګي برید کې څلور پولیس وژل شوي او د ملکیانو په ګډون لس نور ژوبل شوي دي. د باړې د پولیسو د ماموریت مشر اکبرخان افریدي د ازادي راډیو مشال څانګې ته ویلي چې برید نن سهار د دوو کسانو لخوا وشو چې لومړی په ډزو سره پیل او وروسته دواړو په بېلابېلو وختونو کې په ځان پورې تړلي چاودېدونکي توکي وچول. د برید هدف په یوه ودانۍ کې د پولیسو د ترهګرۍ ضد څانګه وه چې د چارواکو په وینا ټپیانو کې دوه ملکیان او نور پاته پولیس دي. تر دې وړاندې سیمه کې د پولیسو یو ویان ظهیر افریدي مشال راډیو ته ویلي وو چې چاودنه کې د ودانۍ یوه برخه نړېدلې ده. تر اوسه چا د دغه برید مسؤلیت نه دی منلی، خو تر دې وړاندې تحریک طالبان پاکستان د ورته بریدونو پړه پر غاړه اخیستې ده. بل لور ته د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د افغانستان په چارو کې د پاکستان د ځانګړي استازي اسف دورانی سره په کتنه کې ویلي چې افغانان هیڅ کله چاته ضرر نه رسوي او طالبان به پرې نږدي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو په ضد وکارول شي. دا خبرې د بهرنیو چارو وزارت ویان قهار بلخی نن د جولای په شلمه پر خپل ټویټر پاڼه لیکلې دي. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازي پرون چهارشنبه کابل ته رسیدلی دی. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې په دې وروستیو کې د پاکستان پوځ اعلان کړی چې اسلام آباد په ترهګریزو فعالیتونو کې د افغانانو په ګډون اندېښمن دی او باید په اړه یې اقدام وشي. طالبانو تر دې وړاندې هم پاکستان او نورو هیوادونو ته ډاډ ورکړی چې د افغانستان د خاورې به چاته زیان نه پېښېږي. په سویډن کې د قران کریم د سوځولو په اعتراض کې سلګونه کسانو نن سهار په بغداد کې د سویډن پر سفارت برید وکړ او سفارت ته یې اور ورته کړ. د سویډن د بهرنیو چارو وزارت مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې اعلان کړی چې په بغداد کې د سفارت ټول کارکوونکي خوندي دي او دغه برید یې غندلی دی. په بیان کې د عراقي چارواکو لخوا د ډیپلوماتیکو ماموریتونو د ساتنې په اړه ټینګار شوی دی. په دې وروستیو کې یو عراقي په سویډن کې اوسېږي قرآن کریم ته سپکاوی کړی او د هغې ځینې پاڼې یې سوځولي چې د اسلامي حکومتونو سخت غبرګونونه یې پارولي دي. تمه ده چې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران نن د اوکراین لپاره د څلورو کلونو په مخه د وسلو او مهماتو په برخه کې د 22 میلیارد ډالرو د لګولو په وړاندیز بحث وکړي. دا وړاندیز د کیف د اروپایي ټولنې د ملاتړ د هڅو یوه برخه ګڼل کیږي. او د هند په لویدیز مهاراشترا ایالت کې د ځمکې خویدنې په پایله کې لږ تر لږه څلور تنه وژل شوي او تر سلو ډیر نور تر خاورو لاندې دي. رویټرز خبری اجانس راپور ورکړی چې دا پیښه د سختو او پرله پسې بارانونو له کبله شوې ده. رسنیو د چارواکو په حواله راپور ورکړی چې د ځمکې خویدنې دغه پیښه د ممبئی له ښار څخه شاوخوا 60 کیلومتره لرې د هرشلوادي په غرنۍ سیمه کې د شپې په نیمایي کې رامنځته شوې ده. د ژغورنې ډلې د لادرکه شوو کسانو په لټون پسې لګیا دي. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې دغه مسالې په تفصیل اوریدلی شئ. په پېښور کې وسلوال او ځانمرګي برید څلور پولیس وژلي او شاوخوا لس نورې ژوبل کړي دي. دا برید داسې مهال شوی چې د پاکستان یو پلاوی د طالبانو له حکومت سره د همدې پېښو د مخنیوي پر لارو چارو په بحثونو بوخت دی. په پاکستان کې د ناامنۍ په پیښو کې د چا لاس دی؟ آیا ټي ټي پي رښتیا هم افغانستان کې پټنځایونه لري؟ په دې اړه د چارو د یو کتونکي نظر را اخلو. په نیمروز کې وچکالۍ خلک له خپلو پلرنیو سیمو کډه کولو ته اړ کړي دي. د سپورت په خبرونو کې د نورو تر څنګ درته وایو چې د نجونو د فوټبال نړیوال جام پیل شوی دی.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبري ټولګه
خبری ټول گیتا خراغ لای د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم و منی رازو د خبرونه د سر موضوع ته. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې هم واوریدل، د پېښور په باړی سیمه کې نن سهار یو وسلوال او ځانمرګي برید لک تر لګه څلور پولیس وژلی او شاوخوا لس نورې ژوبل کړي دي. د برید مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی، خو تر دې وړاندې ټي ټي پي یا تحریک طالبان پاکستان په پاکستان کې د ورته بریدونو پړه منلې ده. دا چې د دغه برید وروستي جزئیات څه دي، تفصیل د خپلې همکارې فریدې سیال نه اورو.
د باړې د پولیسو د ماموریت مشر اکبر خان پریدی نن د ازادي راډیو مشال څنګه تویلی پریدی نن سهار د دوو کسانو لخوا وشو چې نوړې په دزو سره پیل ورسته دواړو کسانو په بیلابیل وختونو کې په ځان پورې تړلی چاودیدونکي توکي وچول. د برید هدف په یوې ودانۍ کې د پولیسو د ترهګرۍ ضد څانګه و چې د چارواکو په وینا په ټپیانو کې ملکیان هم شامل دي. په سیمه کې د پولیسو یو بل ویانت زهیر پریدی مشال راډیو ته ویلي چې چاودنو کې د ودانۍ یو برخه هم نړیدلې ده. د خیبر پختونخوا د ژغورنې چارو ادارې ویلي چې ټپیان روغتونونو ته انتقال شوي دي. د پولیسو دا ودانۍ شه د پیښور د باڼۍ په بازار کې ده. هر ورځ ورته په لسهاو خلک د خپلو عریضو او اسنادو د جوړولو په موخه ورځي او دې ودانۍ په دننه کې د جرګو او ناستو لپاره یو تالار هم شته چې جرګې او ناستې پکې جوړیږي. تر اوسه د دې برید مسؤلیت چا نه دی منلی، خو پاکستاني چارواکو پخوا ورته حملې د پاکستاني طالبانو کار بللی. په دې وروستیو کې د پاکستان پوز اعلان کړی و اسلام آباد په ترهګریزو فعالیتونو کې د افغانانو په ګډون اندېښمن دی او باید په اړه یې اقدام وشي. اسلام آباد د هم ویلي و چې د پاکستاني طالبانو تحریک یا ټي ټي پي په افغانستان کې امن پټنځایونه لري او په ازادانه توګه فعالیت کوي. خونن د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان قهر بلخی پر خپل ټویټر د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقید کتنې جزئیات له خغلی دورانی سره شریک کړي چې پکې پاکستان ته ډاډ ورکړ شوی چې افغانان چاته ضرر نه رسوي او طالبان به پرې نږدي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد وکارول شي. په بډه کې نن دا پیښه افغانستان ته د صف دورانی له سفر یوه ورځ وروسته رامنځته کیږي. د افغانستان په چارو کې د پاکستان ځانګړی استازی اصف دورانی پرون کابل ته لاړه او ظاهرا د سفر موخه یې د اسلام آباد د هغو اندېښنو شریکول دي چې د دې وړاندې مطرح کړې وې.
په راپور کې مو واوریدل چې د پېښور په باړې سیمه کې وسلوال او ځانمرګ برید لږ تر لږه څلور پولیس وژلي او شاوخوا لس نورې ټپیان کړي دي. دا برید نن داسې مهال شوی چې د پاکستان یو پلاوی چې مشري د افغانستان لپاره د دوی ځانګړی استازی کوي په کابل کې د طالبانو له چارواکو سره د همدې او ورته نورو بریدونو د مخنیوي پر لارو چارو خبرې کوي. دا چې په پاکستان کې د ناامنیو وروستۍ څپه ولې زیاته شوې او دغه بریدونه د چا لخوا کیږي، د دغې موضوع د تحلیل لپاره دا مهال افغان خبریال میرویس افغان استودیو ته وصل شوی. افغان صاحب، ستړي مشئ، ستاسو په نظر د پاکستان د وروستیو بریدونو سرچینه له کومه ځای کیږي؟ آیا رښتیا هم لکه څنګه چې پاکستانی چارواکي دا کوي دا هغه بریدونه دي چې د افغانستان له خاورې پلانیږي؟
مننه. دا بریدونه د افغانستان له خاورې کله هم نه دي پلان شوي، اما پر دې باندې هم سترګې نشي پټېدلی چې په افغانستان کې ټي ټي پي نشته. په افغانستان کې د تاریخ طالبان پاکستان چې درې ډلې دي، ما پخوا ویلي دي، یو یې کنټرول ډله ده د پاکستان پوځي کنټرول وي، یوه ډله هغه دي چې پخوا افغانستان ته مهاجر شوي وو، او درېمه ډله یې هغه کسان دي چې هغه د طالبانو سره په تیر جګړه کې مرسته کړې ده، امکانات او امتیازات یې ورکړي دي، او هغه د طالب تر څنګ ولاړ دي. خو د دغه خبر او د هغه خبرو تر مابند فرق دا دی چې په دې وروستیو کې پاکستان لېوه اړخه پر افغان په طالبانو باندې دا فشار اچي چې ګواکي تاسو په افغانستان کې د نن د ټي ټي پی ځینی کمانډانان په نشه کې وی وژنې او د وینسي پاکستان ته وروسپاري. لبل اړخه دوی پر درې نورې غشتنې له افغان طالبانو څخه لري چې وایي دا ده چې تاسو به د طالبانو په خلاف باندې یو فتوا ورکوي، د پاکستانی طالبانو په خلاف. دومره خبره دا ده چې تاسو به په افغانستان کې دننه یا په خپل عملیات کوي یا به د پاکستان د نېشنل اکشن پلان دې ورته وایي، دا غته لمخې به پاکستانی اساکرو ته دا اجازه ورکوي چې د طالبانو خلاف عملیات وکړي. بل اړخته دوی د نن په پاکستان کې د طالبانو خلاف هم عملیات کوي، ټارګټډ عملیات کوي. په افغانستان کې داسې نشي نشانې لیدل شوی دي د پاکستانی طالبانو خلاف ټارګټډ عملیات کوي. نو د هغوی په بدل کې د تاریخ طالبان پاکستان له لوري ورته بریدونه کیږي او د بریدونو دا لړۍ به لا نور زیات
کیږي. افغان صاحب، یو خبره د بحث وړ ده چې ټي ټي پی تر اوسه دغه برید مسؤلیت هم نه دی اخیستی. په ژوب کې چې کومه حمله وشوه په وروستیو کې او لږ تر لږه نهه پوځیان پکې ووژل شول، د هغې مسؤلیت هم د ټي ټي پی پر ځای د تحریک جهاد په نوم کومه نوې ډله ده هغه اخلي. دا څه ډول ډله ده؟ آیا فکر کوئ د ټي ټي پي نه جلا شوې کومه ډله ده او کنه یوه جلا ډله ده؟ څه ډول فکر کوئ؟
په پاکستان کې بریدونه یا په دغه سیمه کې بریدونه اکثره وخت یوازې د ترهګرو یا وسلوالو فنجارو ډلو لوري نه وي، بلکې ځینې وختونه استخبارات هم په ورته بریدونو کې شکیل وي، یا په بل معنا باندې سیمه ییز اقتصادي جنجالونه هم په ورته بریدونو کې شکیل وي. د بیلګې په توګه همدا اوس له خیبر پښتونخوا نه سرمایدار طبقه چې دا یا او تجاران چې دی هغه د وټل کوشش کوي خپل کارخانه او خپل ځین پنجاب ته انتقالوي، اول ته دوی دا فکر کوي چې الته دوی په امن دي، او دا هم یو فاکت کېدلای شي. او بل خبره دا کیږي په رسنۍ کې چې پاکستاني فوج غواړي چې په دې سیمه کې دا سیمه د جګړې مرکز جوړ کړي، یا دغه سړه جګړه چې د چین او د امریکا ترمنځ اوس روانه ده، د دې جګړې د توجیدو د پار لبد مرغه د پښتانه سیمه چې دا یا دا یا افغان وطن چې دا د جګړې د پار مناسب وطن دی، پر دې باندې کار کیږي. بل خبره دا پکې کیږي چې ګواکې پاکستاني پوځ د امکاناتو او امتیازاتو یا اقتصادي امکاناتو د ترلاسه کولو لپاره نړیوالې ټولنې ته ځان مظلوم شي، نړیوالې ټولنې ته ځان د ترهګرۍ ښکار شي، او دوی راځي په دې سیمو کې بریدونه کوي، څو دین لنړیوالې ټولنې امریکا او د لویدي دیوادونو څخه مالی مرستې ترلاسه کوي، ځکه پاکستان په یو داسې حالات کې قرار لري چې هغه اوس د اقتصاد لپاره ډیر ځپلسوي، او هغه تر دې چې اقتصادي د نړیدو په حال کې دی، او دوی همیشه پر جګړو باندې خپل اقتصاد پر پښو دروازه.
او افغان صاحب، تاسو هم خبري چې د پاکستان یو پلاوی چې مشري د افغانستان لپاره د دوی ځنګړی استاذي خاغلی درانای کی کابل ته راغلی، غواړي طالبانو سره د همدی موضوع یا د همدی حمله د مخنیوي په تړاو خبري وکړي. اما د طالبانو دریز معلوم دی، طالبان وایي چې له خاورې چاته غواخ نه پیخيږي، سره د دې چې طالبان پر لبسې د غډاډ ورکوي. څه فکر کوي پاکستانی پلاوی چې کابل ته راغلی د څه شي په لټه کې ده؟
ما په نظر باندې خود د پاکستان سره همیشه خبري د پاکستان بهرنی سیاست یا د تودلارو ډالو سره د پاکستان سیاست دا د پاکستان د پوز او د پاکستان د استخباراتي ادارې ایسای په لاس کې وي. سوشل د عام حکومت دې په سوشل میډیا کې یا په میډیا کې دا کوشش کوي چې خلکو ته دا وروشي چې واکې حکومت یې سیمه حکومت هم دا هڅه کوي هڅه روانه کړي ده. نو تر دې ربرېده چې طالب سره کوم خبره کیږي هغه به د پوز مخامخ خبره وي. دا اړخ چې دوی وایي راځي په افغانستان کې دیماون درې عمده غوښتنه لري له طالبانو څخه. یو غوښتنه دا ده د طالبان د ټي ټي پی خلاف تاسو عملیات وکړي، دومره غوښتنه دا ده د ټي ټي پی خلاف موږ ته اجازه راکړي چې سري عام ښکاره عملیات وکړو، درې غوښتنه دا ده چې د طالبانو د علماو شورا یا د دوی هغه د عملای بتلا پر څوکۍ ناست کاستی یو فرمان ورکی چې په پاکستان کې جهاد ناروا دی. هغه یو اشارتن د خبرو وکول خو دا درې سره خبرې تر اوسه پوری منل شوی نه دی په ښکارله پاکستان سره. اما تر ټیبل لاندې دا یو اړخ لدوی سره منل شوی دی چې یو دا دوی به دا پاکستان د زینو مخالفینو خلاف عملیات کوي، خو هغه عملیات په داسې وی چې ډیر بشکاره او سریح نه وي چې هغه سوي دی او د ټي ټي پی ځینې کمانډانان په افغانستان کې
افغان صاحب زه وروستۍ پوښتنه کوم. ډیره مننه. طالبانو کله چې پروسه کال په کابل کې تحریک طالبان پاکستان د پاکستان له حکومت سره خبرو تکینول، داسې وکړو چې ګواکې دوی له پاکستانی طالبانو سره اړیکه لري یا ورسره راشدار شل لري ځکه خبرو ته سره کینول، او اوس فکر نه کوي چې پاکستانی حکومت به په همغه باور له دوی نه غواړي چې تاسو تحریک طالبان پاکستان له حملو نه منع کوي، څنګه مو چې خبرو تکینول او سرتوای چې بریدونه مکوي، فکر کوي افغان طالبان کولای شي چې ټي ټي پی په پاکستان کې بریدونه منع کړي او ورته وایي چې دا بریدونه نور مکوي، حکومت سره کینی سوله وکړي؟
په اسامه نه ده دا خبره ده د افغان طالبانو لپاره. لیولوري ټي ټي پی هم د دوی امیر المؤمنین منی، هم د دوی امارت منی، هم له دوی سره په جګړو کې مرسته کړې ده، هم دوی ته امکانات امتیازات ورکړي. یعنی په مجموع کې یو فکر دی، تاریخ طالبان پاکستان او تاریخ طالبان افغانستان دا یو شی دی په بنیاد کې. اما ممالک بیل دی، یو ملک دی د بل ملک دی. بل اړخ ته ټي ټي پی اوس دومره مضبوطه دی چې په زور یې طالب نشي کنټرولولای. دا خبره ما بیا کړې ده. هغه خلک چې ټي ټي پی کېږي هغه باید په دې پوه شي چې ټي ټي پی که چیرته د طالب سره ګوریلا جګړه پیل کړي، کېدای شي د داعش ملاتړ هم ترلاسه کړي، یا دوی د داعش سره یوځای په هغه صورت کې به بیا د طالب د ړنګولو او د ننګولو توان لري. نو دا آسان نه ده چې دی په دغه په زور باندې قابو کړای شي.
اما
خپل کوشش به خامخا کوي چې د پاکستان او د طالب اړیکې ډیری ژورې او ډیری پخوانۍ دي. دوی هم نه غواړي چې یو بل په آسانی باندې یا له لاسه ورکړي او یا یې خفا کړي، او ټي ټي پي او طالبان هم نه غواړي یو بل یا په آسانی له لاسه ورکړي یا یې خفا کړي. نو لږ مغلقه لوبه ده، لږ پیچلې لوبه ده، چې د دې لوبې ښکار له بده مرغه پښتني سیمه ده. د ډیورنډ دواړو غاړو ته که دی ټي ټي پي مري عملیات کیږم که غاړو ته کیږم، په کار دا دي چې طالب په دې کې له ډېر
سلامت اوسئ. کور مودان آزاد خبریال میرویس افغان و چې له ازادي راډیو سره یې د پاکستان او افغانستان په وروستیو اړیکو خبرې کولې.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
اوریدونکو اوس هم راځو دې ته چې په لویدیځه سیمه په نیمروز کې وچکالۍ د خلکو پر عام ژوند ډیر ناوړه اغیز کړی دی. په نیمروز کې خلک دا مهال په یو شمېر سیمو کې د څښاک اوبه نه لري، او د وچکالۍ له کبله یو شمېر خلک اړ شوي چې خپلې پلرنۍ سیمې پرېږدي. دا چې د وچکالۍ د ناوړه اغیزو نور جزئیات څه دي، تفصیل به زموږ د خبریال په دې ویډیوي راپور کې واورو او وګورو.
له سهاره تر مازدیګره انتظار کوي تر څو خپلې تشې بشکې د څښاک له اوبو ډکې کړي. هر یو یې اوږد مزل کړی، خو ډېرو کمو ته یې تر ماښامه نوبت رسېږي.
شن مخبزی خو راغله د 25 بشکې را رسېدلې دي. وبا څو څه دا راستاسو ودره په کور کې مثلا مېرمنه د اختر شپې ورځې د چشنګ وبو مې نه درلود، چا وبو مې نه درلود، و دغه سره ورسېدلې ده. وبا
نیمروز کې له تیرو څو میاشتو راهیسې د ځمکې لاندې اوبو کچه نوره هم راټیټه شوې او د ګڼو کورونو څاګانې وچې شوې دي. نیمروز کې ځینې شرکتونه له نورو سیمو اوبو زرنج ښار ته راوړي او پر خلکو یې خرڅوي. درې میاشتې وړاندې د څښاک د اوبو د 40 لیترو بیه 10 افغانۍ وه، خو اوس 40 افغانیو ته لوړه شوې. زرنج ښار کې لږ تر لږه دوو هغو شرکتونو کارونه درولې چې
روان
وچکالی تر ټولو زیات زیان بزګرانو ته رسیدلی. ځینې پر خپل ځمکه اوس څه نه کوي.
اوبه چیرې دي؟ موږ خپله د تندې مړ ایوانان مو ګرده د دغه سندې ډنګر دي چې اوبه تروي دي، ځکه ته وینې چا د وچ پخل دي مالونه مو وریله کړي دي. یو څوک دې راوستي ودي ګوري په دې نیمروز کې چې اوبه ستا کنست.
سخت وچکالۍ د نیمروز ګنګ، چخانسور او خاشرود ولسوالیو ګڼ شمېر اوسېدونکي اړ کړي تر څو کډه وکړي.
کالو وچکلی وه، وچکلی د وزیر سره ولسوالیانو سره خلک اته پیسه د خلک ګرده کډه سوي دي په ښار ته راغلي. په ښار کې هم دغه کیسه چې هیڅ نهسته، د اوبو د خواسته ګرده کمزورې د دغه وجې سره راغلي دي.
د راپورونو له مخې د پولې اخوا د ایران، سیستان او بلوچستان ایالت هم له وچکالۍ سره مخ دی. د وچکالۍ له امله د سیستان او بلوچستان ګڼ شمېر اوسېدونکي اړ شوي تر څو له خپلو سیمو کډې وکړي. د نیمروز ولایت لږ تر لږه 4 ولسوالیو د ځمکې لاندې اوبه ترشي دي، او د ځینو ولسوالیو اوبه هم د هلمند له سینده تغذیه کیږي، خو اوس هلته هم د اوبو کچه ټیټه شوې. اوچا یا د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې ویلي چې تیر 2022 کال کې 60% کورنیو د څښاک اوبو ته لاسرسی نه درلود، چې د 2021 کال په پرتله 11% زیاتوالی ښکاره کوي. دغه ادارې په وینا 2023 کال کې افغانستان کې د اوبو کمښت او د فاضله اوبو مدیریت لپاره شاوخوا 480 میلیون ډالرو ته اړتیا ده.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. ماښامنۍ خبری مجلې ته غوږ یې چې دا مهال پر راډیو سربیره د ازادي راډیو پر پښتو فیسبوک پاڼه او یوټیوب کې هم په ژوندۍ بڼه خپرېږي.
کدل ته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناسي زموږ پښتون ته باید جوابونه راکړي.
یو څه د اقتصاد د سیاست اجتماع کوم د خپل خدای ورکړی دی اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوي
کچېری یو انجلی تعلیم ورسته سوال شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي.
زنانه که کولای شي دومره لیرې ځای ولاړ شي دا د ښځې په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام له وو تر اتو بجو خوشبندۍ بڼه له ازادي راډیو.
مخامنه خبری مجله تا غوږی اوریدونکو کچیرته انټرنیټ لري زموږه وی پانی ته ورتل شي د ورځې تازه خبرونه او د غراز کلی عکسونه ویډیوګانی زموږ په وی پانی کې مونډل شي. ادرس د ازادي رادیو ټکی کام زموږ د فیسبوک پانه هم در سره خوخه کوي. هم دا شی به دغه خبری مجله زموږ پر پښتو فیسبوک پانه هم په ژوندۍ بڼه خبريږي. د غراز د یوټیوب چینل به هم در سره سبسکرایب کړئ. اوس هم راځو یوې بلې موضوع ته. هغه دا چې په ټول افغانستان کې د بیکاری کچا د راپورونو لمخې زیاته شوې ده، که څه هم د بیکار ځوانانو کراش میر نسته، خو لږ تر لږه له پلازمینې کابل راپورونه وایي چې هر ورځ سلګونه کسان د کار لپاره سړکونو او چوکونو ته ورځي، خو ماښام تش لاس کور ته ستنېږي او د خپلو ماشومانو لپاره حتی یوه مړۍ ډوډۍ هم نشي پیدا کولی. دا چې دغه بیکاران نورې کوم ستونزې ګالي په دې راپور کې به وګورو.
د کار پلاټ کې له انتظار ټکی ورځي. همایون حسینی د څلور اولادونو پلار دی. هغه هر ورځ د کابل په څلور لارو کې تیروي تر څو څوک یې د کار لپاره بوزي. خو هغه څه چې ژوند یې د همایون لپاره سخت کړی، د هغه د نه کلن ماشوم ناروغي ده چې د درملنې توان یې نه لري.
چهار تا فلګ دارم، یکیش مریض اومد.
سلور ماشومان لرم، یو یه مریض ده، تکلیف لری، روزگار او اقتصاد مو دیر ضعیف ده، او نیم توانی دلی چی در ملنه بکن، لست مو بیخی خالی ده.
بسار دگر مو تو دست مو بیخی خالی دگر.
ده کابل پا وطونو که تر پخوا اوز ده کار کرانش میر زیاد کاری، خود دیرو تا کار پلاس نورزی. همایون حسینی هم لکه سلگونه نور کارگر نن خالی لاس کور تستنگی.
سر چوک بودیم، پنج صبح اومدیم،
پچوک کی بود، ده سهار پنزو بجور آغلی بود او اوز بیرت ازو. بیکاری ده کار نشته، ده مازدگر دری بجه شویده کورت ازو. اقتصاد مزعیف ده و بیچاره ایو، جنجال مو دیر زیاد ده، زو او رزو.
نگه جنجال مو بسیار زیاف هسته، دیگه نبدر میاییم و میریم، میاییم و میریم.
دا په داس حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې افغانستان کې له 15 میلیونو زیات کسان د بیکاری او بیوزلۍ له امله بیړنیو مرستو ته اړتیا لري.
اوریدونکو، په دې راپور کې مو په کابل کې د بیکاره کسانو د ستونزو په اړه واوریدل. دغه سلګونه کسان د کار لپاره هر ورځ د کابل ښار سړکونو ته چوکونو ته مراجعه کوي، خو وایي چې ډېرې داسې ورځې راځي چې تر ماښامه کار نه پیدا کوي او د ماښام له خوا تش لاس بیرته کور ته ستنېږي.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو، اوس هم ورزو یوې سپورتي موضوع ته. د ښځینه فوټبال نړیوال جام لوبې نن پیل شوې. د دې جام په ترڅ کې به څلور شپېته سیالۍ په استرالیا او نیوزیلند کې وشي. جزئیات یې په دې راپور کې له احمد شیبر اورو.
د نیوزیلند پاکلند کې نن د ښځو د نړیوال جام لوبو تر پیلېدو مخکې اور لوبې وشوې او نندارې وشوې. په دې نړیوال جام کې د لومړي ځل لپاره 2 ټیمونو برخه اخیستې ده. پاکلند کې د نړیوال جام تر پیلېدو مخکې یو بریټ وشو چې د بریټ کونکو په ګډون 3 تنه پکې ووشل شول او 6 تنه نور ټپیان شول. د حملې سربیره نړیوال جام په خپل وخت د کوربه نیوزیلند او ناروې ترمنځ شروع شو چې دا لوبه 1-0 په وړاندې ناروې خپله کړه. دا د ښځینه او نارینه فوټبال په نړیوال جام کې لومړی ځل دی چې نیوزیلند یوه لوبه ګټي او داسې لوبډلې ته ماته ورکوي چې یو ځلې نړیوال جام هم ګټلی دی. د نیوزیلند خلکو تر لوبې وروسته خوشي وکړه.
موږ یو مخ دا تمه نه لرله چې نیوزیلند به ګټي، که څه هم دا زموږ خپل ښار دی خو ستره هیله مو نه وه.
د ښځو نړیوال جام لوبې په 1991 کال کې پیل شوې. تر اوسه د امریکا متحده ایالاتونو څلور ځله د دې جام اتلولي خپله کړې ده. جرمني دوه ځله، ناروې یو ځل او یو ځل هم جاپان قهرمان شوی دی. په څه باندې دیرشو کلونو کې چې دا لوبې پیل شوي دي د ګډونوالو شمیر پکې زیات شوی دی. سږ کال په دې جام کې 22 ټیمونه په 8 ګروپونو کې مسابقه کوي او پوره یوه میاشت وروسته پای لوبه ده.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د بخښنې نړیوال سازمان د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د ښځو د اعتراض په وړاندې د طالبانو هغه اقدام غندلی چې د ښځو اعتراض یې تیت او پراک کړ، په ښځو یې هوایي ډزې وکړې او دغه راز یې پرې اوبه وشیندلې. دغه ښځې د سینګارتونونو د تړلو د پرېکړې په غبرګون کې سړکونو ته راوتلې وې. تفصیل یې له سنا کاکړه اورو.
د بخښنې نړیوال سازمان د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د طالبانو لخوا د ښځو د اعتراض د ګډوډولو په غبرګون کې ویلي، د طالبانو لخوا د هغو ښځو پر وړاندې د زور کارولو په اړه چې د سینګارتونونو د بندولو پر ضد مظاهره کړې وه ژور اندېښنه لري. یا سازمان د چهارشنبې په ورځ په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د سینګارتونونو د تړلو پرېکړه د افغان ښځو او نجونو د حقونو پر وړاندې له سختو محدودیتونو څخه ده. د بخښنې نړیوال سازمان وایي د ښځو له عامه ژوند څخه منع کول، د هغوی د زده کړې، کار، آزاد تګ راتګ حق، د دې تګلارو پر ضد د غږ پورته کولو په خاطر د هغوی وهل ټکول د ښځو پر وړاندې جګړه ده. د بخښنې نړیوال سازمان زیاته کړې چې د جنسي ځورونې سره د مقابلې لپاره چې ممکن د بشر ضد جنایت باندې بدل شي، ځواک ته د طالبانو اړ کول یو ضروري ګام دی. د طالبانو حکومت د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د ښځو مظاهره په هوایي ډزو او پر هغوی د اوبو په شیندلو ګډوډه کړې. دا لاریون د طالبانو حکومت له پرېکړې وروسته د سینګارتونونو د بندولو په اړه د ډوډۍ، دنده او عدالت او زموږ کار له موږ څخه مه اخلي په شعارونو ورکولو سره ترسره شو. شکریا سلطانی چې په کابل کې یوه سینګار کوونکې ده وایي که د سینګارتون کاروبار وتړل شي نو د 5 کسیزې کورنۍ لپاره یې د نفقې د پیدا کولو بله لاره نشته. د شکریې په وینا له 13 کلونو راهیسې د کورنۍ سرپرسته ده او خاوند یې ناروغ دی. شکریا چې په یوه کرایي کور کې اوسېږي وایي هغه د هغې دوه لوڼې چې د طالبانو حکومت لخوا ښوونځي ته له تلو منع شوي او 5 نورې ښځې او نجونې په یوه سینګارتون کې کار کوي او د خپل کورنۍ لګښتونه پوره کوي.
د نارینه وو کارونه هم بند کړل، د ښځو کارونه هم بند کړل. کله چې ښوونځي وتړل شول ټول زده کوونکي سینګارتونونو ته راغلل. ښوونځي وتړل شول، پوهنتونونه وتړل شول، پارکونه وتړل شول، سینګارتونونه وتړل شول.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم د مظاهره کوونکو ښځو پر وړاندې د طالبانو د پرونی اقدام په اړه غبرګون ښودلی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان میتیو میلر د چهارشنبې په ورځ په یوه خبري کنفرانس کې وویل،
موږ د طالبانو وروستۍ کړنې څارلي چې له بده مرغه د تیر په څیر د ښځو او نجونو په وړاندې یو شمېر تبعیضي ګامونه پورته کړي دي. موږ د دوی د کړنو په وړاندې سخت اعتراض کوو او په ډاډ سره پوهیږو چې نړیواله ټولنه او نور هیوادونه به هم دغه کړنې ویني او د دې کړنو په رڼا کې به د طالبانو له حکومت سره خپلې اړیکې وارزوي.
په ورته وخت کې د بشري حقونو بنسټ فریډم ناو هم په کابل کې د ښځو د چهارشنبې ورځې اعتراض په وړاندې د طالبانو د اقدام په غبرګون کې ویلي چې له ټولنې څخه د افغان ښځو ایستل باید پای ته ورسیږي. د دغه سازمان په خبره افغان میرمنې له 2 کلونو راهیسې د خپلو حقونو لپاره په زړورتیا سره مبارزه کوي چې د شکنجې، وهلو او نیولو سره هم مخ شوي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازولۍ دفتریا یوناما هم د طالبانو حکومت لخوا د تاوتریخوالي سره د ښځو د اعتراضونو ځپل د اندېښنې وړ بللی دي. د طالبانو حکومت ویان ذبیح‌الله مجاهد د دې راپور تر چمتو کولو پورې د دغو غبرګونونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. د جون په پای کې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د طالبانو مشر ملا هبت الله د حکم پر بنسټ سینګارتونونو ته یوه میاشت وخت ورکړ چې خپلې دروازې وتړي. یاد وزارت وویل د دې پرېکړې لامل په سینګارتونونو کې د سینګار کولو لپاره د زیاتو پیسو مصرفول دي او زیاته یې کړه چې ځینې شیان د شریعت خلاف دي.
اوریدونکو، دغه خبری مجله هم په همدې راپور سره پای ته رسوو. دغه راپورونه او خبرونه زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شي. آدرس دی azadiradio.com. تر لنډې خبرتیا وروسته دری خبری مجله له یاده ما باسي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځري څپه دولس شپګنوي
او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو څپو نولس یویشت او پنځه ویشت مترو
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره